ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملیح احمدزاده او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلیا او سلامونه ومنه. د پاکستان د نگران وزیر اعظم پخوانی چیف جسټس ناصر الملک سوګند پورته کول د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به جمهوریت اونیزه خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. نن په اسلام آباد کې ناصر الملک ته نگران وزیر اعظم د دندې لوړه وکړه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د امیدوارانو لپاره نوی ضابطه کار به په یوه هفته کې خپره کړي. او د شمالي کوریا مشر وایي خپل هیواد له اټومي وسلو نه د پاکولو په خپله ژمنه ولاړ دی. تفصیل: پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند وکړ. په ایوان صدر اسلام آباد کې په یو دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخیستو. په دستور کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د خیبر پختونخوا او سند صوبو ګورنرانو، پخوانی او وفاقي وزیرانو او اعلی پوځي چارواکو هم ګډون وکړو. نگران وزیر اعظم او دغه کابینه په د جولای په 15مه له آئین سره سم پارلماني انتخابات کوي. ناصر الملک ته هیواد اوم نگران وزیر اعظم شو. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف د نااهله فیصله لغو اعلان کړي. نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه کې مشر جسټس عمر عطا بندیال ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف د نااهله پریکړه لغوه کوي. تر دې مخکې د اپریل په 26مه اسلام آباد های کورټ نوموړی نااهله کړو او ویلیو چې آصف د متحده عرب اماراتو د اقامې په نه ظاهرولو له آئین سره سم صادق او امین نه دی پاتې. خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورٹ ته اپیل کړو. لننننه فیصله سره سم د موړې کول شي چې انتخاباتو ته نومان شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوې کاري ضابطه به په یوه اونۍ کې خپره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل پرون د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوې کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړې. دی وایي د انتخاباتي کمیشن چارواکو د سیاسي ګوندونو استازو ته ویل چې په یوه ورځ په یوه حلقه کې یوازې یوه جلسه کیږي او نوماندان به د کمپین پر وخت د خپل سیال د دین، رنګ، ذات یا نسل هیڅ بې احترامي نه کوي. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې د اسلام اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه په قوانینو نه جوړولو اندېښنه ښودلې. د مدني ټولنې شبکې تیر ماښام په پېښور کې د اسمبلی د کار په اړه خپل رپورټ خپور کړ. یو فعال قمر نسیم تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل
د یونیسف یو رپورٹ مطابق په پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% جنکه داسې دي چې هغه د 15 کالونه هم کم ودیږي. د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن رپورٹ مطابق خیبر پختونخوا په بازو ڈسٹرکٹو کې د ودونو 74% ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خپل دور کې د ښځو ماشومان او نرخزیانو د حقوقو یو لړ قانوني مسوده منځوري کړي هم دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. بیګاله پختون شورنې غورزنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تحریک کړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نشو. دوی وایي اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلې دی. له باجوړه د جرګې یو غړي ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته ویل
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر وو اوس وجوهات بوج باندې را ونه رسېدل او آئنده تاریخ انشاءالله زمونږه 7 جون مقرر کړ. دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د 21 کسانو لسټ غور علیګلې دی چې دا زمونږ جرګه کې شامل کړي.
ورزنګ مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مشران په بیلابیلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای شینو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به سلا مشوره وکړي. افغان چارواکي وایي غلام خان بندر بیرته پرانستل کېدو سره د تجارتي سامان وړل راوړل او د ګاډو تګ راتګ سیوا شوې دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي کوشش کوي چې دا تجارت دواړو خواو ته پراخ کړل شي. د چارواکو په خبره اوس هر ورځ د مالونو ډک خواوشه سلوي ګاډي د غلام خان بندر په لاره تګ راتګ کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ویکتور لیبرمن پرون لخپل روسی سیاسرګي شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات پر مهال په شام کې د ایرانی پوځ د موجودیت په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې دي. اسرائیلی مشرانو د شام د حکومت په هغو پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرائیلو سره په سرحدي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخستو کوشش پکوي. اسرائیل یره لري چې د هیواد په سرحدي سیمه کې به د شامي ائتلاف ملیشا چې پکې ایران او د لبنان د حزب الله وسلواله ډله شامل ده موجودیت لري. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړي چې حکومت به ایران ته اجازه ورنکړي چې په شام کې داسې پوځي موجودیت لري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې کوریایي ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه د پاکولو په خپل ژمنه ولاړ دی. دا خبره نن د هیواد سرکاري خبري اژانس کی سی این ای ورکړې ده. اژانس وایي کیم پرون په پیونګیانګ کې له لاروف سره په ملاقات کې ویل هیله لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ شخړې حل کېدل او ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاکول به په مرحله وار توګه وشي. نوموړي وویل چې د دغو مسلو په لړ کې پرمختګ له مؤثرو او تعمیراتي خبرو اترو سره کېدی شي. اژانس وایي کیم او لاروف د شمالي کوریا او روس ترمنځ په تبادلو او تعاون زیاتولو باندې هم موافقه وکړه. دواړو خواوو رضا وښودله چې روان کال کې به د دواړو هیوادونو د سرمشیزې لپاره وخت هم وټاکي. او یو بل اروپایي هیواد ډنمارک هم پر نقاب یا داسې جامو خستو باندې پابندي لګولې چې ورسره مخ پټیږي. پرون په کوپنهاګن کې د ډنمارک پارلمان په دې اړه رای ورکړې چې 15 اویای په خوښي کې او 10 رای په مخالفت کې وي. له دې فیصلې سره به مسلمانان مېرمنې نشي کولی چې نقاب یا برکا غلطه واغوندي. دا بندیز به د اګست له لومړۍ نیټې نه لاګو کیږي او سرغړونکي به $160 جرمانه ورکوي. دا به د درې ځلو لپاره جرمانه وي خو که څلورم ځل لپاره سرغړونه وشي نو $1600 جرمانه باید ورکړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا اعلان د ښځو له حقونو څخه یوه توپیري سرغړونه بللې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته تازه مونږه همکاري مليحه امیزاده وړاندې کوله او د موسم حال مزمو د همکار ناوریدو د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. د ننګران وزیر اعظم او د پخوانی وزیر خارجه په اړه باندې به نیخ په نیغه د اسلام آباد نه تازه حال ووري. د راتلونکو انتخاباتو لپاره څه ضابطه اخلاق ده؟
د چا خلاف به د مذهب دیا د ذات په دغه باندې پروپیګنډا نه کیږي؟
او پخوانی د قبایلی سیمو د پخوانی مشر اجاز مومند وای
چې د های کورټ سپریم کورټ ایکستنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې اوسو 247 زنګ نه لا خو دې کې بیا داسې سستون زمونږ د وینو چې بیوروکراسي مخه تر راځي یا د شیر سټاپ کیږي نو موږ بیا های کورټ سپریم کورټ ته راځو.
ونی د خبرونه جمهوریت کې وواوري
مذهبي اقلیتونه د ژبي اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د څنګه چې تاسو واورېدل چې نگران وزیر اعظم سوګند پورته کو او د دې ترڅنګ پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف د عدالت لخوا چې مخکې نااهله شوی و د هغه د نااهله فیصله لغوه وګرځول شوه. په دې اړه باندې ورځو اسلام آباد ته او تفصیل د خپل همکار نه پوښتو. ستړي مشي کدار ته وای چې نگران وزیر اعظم د سوګند څه وخت پورته کو او دا غي نه پس آیا هغه خبريالانو سره کوم خبري کړي؟
ډیره مننه. د پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د جمعې په ورځ قریبا 12 بجې وې چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث یې سوګند پورته کړلو. د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخیستو او نوموړی به اوس راتلونکي ټول ټاکنو پورې د وزیر اعظم په حیث کار کوي. د سوګند پورته کولو دستور کې چې کومه په ایوان صدر کې وشوه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د سینیټ چیرمن د تلور وان صوبو گورنرانو پخوانی وفاقي وزیرانو او اعلی فوزي چارواکو چې کوم دی پکې ګډون وکړو. ناصر الملک د سوګند پورته کولو وروسته چې کله وزیر اعظم هاوس ته ورسېدو نو نوموړي ته ګارډ اف آنر چې کوم دی هغه د هغې په اعزاز کې ورکړل شو او د هغې وروسته تر دا مهال هغه په ایوان صدر کې دی خو تر دې دمه یې خبریالانو سره چې کومې خبرې دي هغه نه دي راغلي. مخې ته مجید ناصر الملک چې کوم دی هغه په 19 اگست 1950 کې د خیبر پختونخوا سوات ضلع په منګور ښار کې پیدا شوی و او نن یې د پاکستان وم لنډمهاله وزیر اعظم په حیث چې کوم دی دا سوګند پورته کړو.
د دین علاوه کدارته وای د دین علاوه کدارته وای چې وزیر اعظم نگران وزیر اعظم بعد د دین پس کومه کابینه ټاکنه کوي د هغې د پاره به څه هلې ځلې او څومره موده کې به دا کوي؟
مجید بالکل نگران وزیر اعظم چې کوم دی هغه به اوس د دې نه پس چې کومه کابینه ده چې پکې مختلف وزیران شامل دي د هغې ټاکنه چې کومه ده هغه به شروع کوي. په دې کې مهم وزارتونه چې کوم دي دفاع وزارت شو داخله شوله او خزانه وزارت چې کوم دی نو په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو یعنی پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون او د شانتي د تحریک انصاف دا کوشش دی چې په دې وزارتونو باندې نگران وزیر اعظم هغه کسان راولي چې کوم لکراتون کې انتخاباتو کې یعنی په صحیح توګه باندې انتخاباتو کې خپل کردار ولوبوي. ولی چې دا وخت په پاکستان کې دا خبرې هم شروع دي چې د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې رات فیصلې چې کوم راتلون کې دي د هغې د پاره ځکه د دې نوم چې کوم دی په لیستونو کې اچولي اداسي نور د نواز شریف او د هغې د لور مریم نواز دا غیر لپاره دی کوشش ده چې داخله وزیر چې کوم دی هغه د دوی یو کس راولي چې هغه د دوی سره لکه خد غي او آیا کتلې بشي چې دا سمه دغه چې دا په راتلونکي 3 ورځې کې بدای مکملای چې کوم داخله وزیر څوک تاکي دغه شانتي د خزانه لپاره څو وزارت چې کوم دی هغه چاله وکړل کیږي. خو د موجوده نگران حکومت چې کوم دی هغه کار بدای چې پراتون کې د جولای په 20مه چې کوم انتخابات دي چې هغه د صحیح شان تر تر کړی
کلن غونتراته اوس دا وایي چې د اسلام آباد های کورټ لخوا کوم فیصله راغلی ده. پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف پاړه باندې چې دا هغه د نهله فیصله واپس شوی ده یا هغه اپیل کړی و هغه اپیل منظور شوی ده د دې څه تفصیل دی؟
بالکل. د نن د پاکستان سپریم کورٹ چې کوم دی د اسلام آباد های کورٹ د 26 جولای هغه فیصله چې پکې خواجه آصف نااهله ګرځول شوی هغه کله د مجر ګرځول او خواجه آصف چې کوم دی هغه یو وار بیا به پراتین کې ټول ټاکنو کې چې کوم دی هغه به برخه اخلي. نن د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورٹ درې رکنی بینچ چې کوم دی دا فیصله واوروله د دوانو لخوا دلایل اورېدلو وروسته فیصله چې کوم هغه محدود کړل شو او نن 19 بجې وي سره فیصله واورول سلا چې پکې خواجه آصف ته دوباره اجازه ورکړل کېږي چې هغه به راتلونکي انتخاباته کې برخه اخلي.
ډیر ډیر مننه. آباد اوسې خوشاله اوسې یو جهان مننه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ودونکو تاسو مشال لیدو ته وګی او تاسو د نگران وزیر اعظم او د پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف په اړه باندې تازه څرګندونه اوریدې دي. اوس ورزو د معمول نشریات ته دا چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به د سیاسي ګوندونو له استادو سره تر مشورو وروسته پر یوې کاري او اخلاقي ضابطې باندې الیکشن کمیشن کار بشپړ کړي. دغه کار څه دی؟ د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد پرون مشال لیدو ته په دې اړه څرګندونه کړې دي چې اصرار عالم مومن په راپورټ جوړ کړی دی. دا دي چې دا وګورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پرون یې د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره په شریکه داسې ضابطه اخلاق جوړ کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو او له هغو وروسته به پرې ټول ګوندونه عمل کوي او چې څوک له دې سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد خان د زیارت په ورځو په دې اړه مشال لیتو ویل
هغه کې ثابت اخلاق کې د غوی چې عرب په یو کانسټیټیوئنسی کې به یو جلسه کېږي د چا خلاف به د مذهب دی یا د ذات بات په دغه باندې پروپاګاندا نه کیږي دا چا په ذات باندې با ټیکس نه کیږي داسې مختلف خبرې دي.
د ومی نشل ګوند یو مخکخ میا افتخار حسین وایي چې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په پورونی غونډه کې په کومو ضابط اخلاقو خبرې وشوې نو هغه په شپږو برخو ویشل شوي لکه عمومی چلند کمپاین مشورتیا غونډه د ټاکنو ورځ او بیا تر هغه وروسته حالات شامل دي. د نوموړي په خبره د عمومی چلند مطلب دا دی چې سیاستوالان به د پاکستان د اساسي قانون او نظریې خلاف څرګندونې نه کوي او د پاکستان د خلکو حقونو او ازادیو ته به درناوی ورکوي. همداراز سیاسي ګوندونو ته ویل شوي چې له خپلو کاندیدانو څخه به د پارټي فنډ په نومو د ټکټونو په بدله کې پیسې نه اخلي. همداراز له سیاسي ګوندونو غوښتل شوي چې رسنۍ دې تر خپل اغېز لاندې نه راولي. جلسو ته د وسلو په وړلو به اهم بندیز وي او دا بندیز به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان څلور ساعته وروسته اهم لګېدلی وي. ولسمشر د کابینې غړي او نور حکومتي چارواکي به په ټاکنیزو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. پاکستاني رسنۍ بیا د الیکشن کمیشن د چارواکو لخوا وایي چې د انتخاباتو کاندیدان دې د خپلې مشورتیا لپاره د خلکو په کورونو او جایدادونو پوسټرونه لګوي. همداراز له کاندیدانو او سیاسي ډلو غوښتل شوي چې په خپلو پوسټرونو دې مذهبي جملې نه لیکي. د الیکشن کمیشن له مخې د اوټونو چولو په ورځ به په کمپاین بندیز وي او که هر چا له یادو ضابط اخلاقو سرغړونه وکړه نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو شبکې د بشري حقوقو په لړ کې د اسمبلی د 5 کلن کار په اړه راپور خپور کړی دی چې پکې اندېښنه ښودل شوې چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د ماشومانو د ودونو د مخنیوي مسودې منظوري نه کړل شوې. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د بشري حقوقو په اخلاق د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 13 کلونو د کارکردګۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا اسمبلی د ښځو په ضد د کورنی تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو د مخی نیولو دوه مهم قوانینو جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړی. مدنی پال قمر نسیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د زنانه او ماشومانو حواله سره وادي وګورو او بیا قانونونو وګورو نه غد نش په حساب دي. حکومت ختم شو خدا بلونه پیش نه کړل شو. د ماشوموالي د ودونو حواله سره مونږ وګورو نو د یونیسف یو رپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې غد 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% جنکه داسې دي چې غد 15 کالونه هم کم ودیږي. کم د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن د غیر رپورت مطابق خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریکټو کې د ودونو کم شره ده نو هغه 74% ده. نو دا یو ډیر هاي شره ده او حکومت په دې باندې اګریوم وو حکومتي وعده هم وي خو موږ وکړو چې هغه د یو وعده هم وفا کولو نه کوششونه کړو او حکومت هم داسې ختم شو.
د بلو وینز په نوم د غیر دولتي تنظیم سره کارکونکي مهنول د کورنی تشدد د پیښو د شمیرو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ہیومن رائٹس واچ 2018 رپورٹ راغلے دے آئے کے واضح لکل شوے دے چھ 1000 کیسز دا ڈومیسٹک وائلنس اور وائلنس اگینسٹ ویمن رپورٹ شوی دی دا پا یو کال کی جی دے کے دا ڈومیسٹک وائلنس کیسز ایسڈ اٹیک آنر کلنگ اور نور چکم وائلنس دی آگے کیسز رپورٹ شوی دی.
یو بل مدنی پال عمران ٹکر وائی د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره ریاستی ادارو او د اسمبلی ممبرانو له خپل کردار لوبول پکار دی.
2 بلیون د سیو یو د کومره د وادو یو د غریلو تشدد چې هغه په دې 13-15 کالو کې پاغه باندې د هر طرف ته مشورات او مشو پای کې وزیر اعلی سره په خپل باندې دلچسپی هم ظاهر کړه. خدایغه باوجود په دې 15 کالو کې دا 2 بلیون چې دا صوبایي اسمبلی نه پاس نشو.
په خبري غونډه کې مدني پالان وویل د خیبر پختونخوا د موجوده صوبایي اسمبلی موده خو پای ته ورسېدله خو په کار ده را روانه صوبایي اسمبلی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره موثره قانون سازي وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدن کل پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکلی قبایلی جرګې ویلی ټاکل شوی وه چې تېر ماښام په پېښور کې د دوی د غورځنګ مشران سره وویني، خو دغه غونډه ونه شوه ځکه چې د غورځنګ مشران مصروف وو. دا غونډه به اوس د جون په اوومه نېټه کېږي. په دې اړه پامیر ساحل تفصیل لري.
ټاکل شوی وه چې تېر ماښام د پېښور په حیات آباد کې د قبایلي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ترمنځ جرګه وشي، خو د پښتون تحفظ موومنټ غړو د مصروفیاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په غونډه کې ملک بادرشاه، ملک علاءالدین، ملک خان مرجان، د پارلمان غړو شاجي ګل افریدي، ساجد حسین توري او پخواني صوبایي وزیر شاه فرمان او داسې یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو ګډونوال او د باجوړ ملک بادرشاه مشال راډیو ته ویل پښتون تحفظ غورځنګ سره د ناستې لپاره وخت ټاکل شوی و، خو هغوی حاضر نه شول.
مونږ تر هغوی سره وخت مقرر و، خو څه وجوهات په وجه باندې را ونه رسېدل او آئنده تاریخ انشاءالله زمونږ 7 جون مقرر کړ، دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د 21 کسانو لیست را لېږلې ده چې دا زموږ جرګه کې شامل کړي، په دې ټولو خبرو باندې به په 7 تاریخ باندې مونږ غور کوو. جی
یو بل ګډونوال شاجي ګل افریدي ویل وخت پر وخت یې د خیبر پښتونخوا له گورنر، اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی باور ورکړی دی چې د آئین او قانون د نن بعد د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې مني.
د جرګې جوړېدو نه بعد هم زمونږ خبرې شوې دي د گورنر سره، د وزیر اعلی سره، چیف سیکرټری وو، هغه هم دا خبره راته وکړه چې کومه خبره هم د آئین او د قانون او د پښتنو د اصول لاندې وي، هغه هر یوې خبرې ته سټیټ تیار دی او د سټیټ ادارې تیارې دي. نو مونږ ته خو د سټیټ د طرف نه دا اختیار راکړل شوی دی چې تاسو کومه خبره مو کوي، آئین او قانون و دی او د پښتنو رول لاندې مونږ به یې منو.
ملک خان مرجان ویل دوی په جرګو کې لومړی د قبایلي سیمو د مشکلاتو خبره کوي او بیا د ټولو پښتنو پر ستونزو باندې غور کوي او دا جرګه به غځوي.
معاملې زمونږ د فاټا ده، د فاټانه روانه شوې ده. مونږ به اول د خپل کور خبره کوو، بیا به د پښتنو خبرې هم کوو، بیا به د غونډ پاکستان خبرې کوو، د امن خبرې. خو اول زمونږ د کور خبره ده. مونږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلي سیمې نه تعلق ته شک او شبه نشته پکې چې هغه سره زمونږ نشست شوې ده مخکې په 16 تاریخ زمونږ شوو. نو ما په خیال چې خبرې خیر روانې دي، زه یقین کوم چې په پراتلون کی 7 تاریخ ما یو پازیټیو ریزلټ وځي.
پښتون تحفظ غورځنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي د دوی غړي په یو ځای نه دي، ځنې وانه تتلی، ځنې سوات او بیا ځنې په ډېر اسماعیل خان کې دي او چې کله یو ځای شي نو بیا به په راتلون کې غونډه کې د ګډون لپاره سلام مشوره کوي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي، په قبایلي سیمو کې ځمک لاندې بمونه د پاک شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځورول کېږي او د حقایقو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د غورځنګ ځنې غوښتنې جایز دي او ځنې یې منل شوي هم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو دیرشمی آئینی ترمیم پر مسودې لاسلیک کړی چې ورسره دا قانون شو او په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو منظوري شوې ده. د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومتي کمیټې مشر سرتاج دیس پرون د لاسلیک مراسمو ته وویل اوس د قبایلي سیمو ولس هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه لري. د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر سکرتر رستم شاه مومند وایي په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان په څیر انتظامي جوړښتونه عملي کول به ډېر وخت ونیسي. اسرار عالم من تفصیل لاکوي.
د پاکستان ولسمشر د زیارت پر ورځ پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل له لاسلیک کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې دغه بل لاسلیک کولو دستوري ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یادې دستوري ته وویل چې پر دغه بل د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې او اوس د دغو سیمو ولسته د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر حقونه ترلاسه دي. سرتاج عزیز زیاته کړه مخکې چې کومې قبایلي جنسۍ وي هغه اوس په زلو بدلې شوې دي. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند پرون مشال ډیو ته وویل چې اوس د فاټا ټریبیونل یا پولیټیکل ایجنټ فیصلې د هیواد په نورو عدالتونو کې چیلنج کېدای شي.
د های کورټ سپریم کورټ ایکسټنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې اوشو 247 زګنز نه لار خو بده کې بیا داسې ستون زمونږ وینو چې بیوروکراسي مخه ترازی یا دا شې سټاپ کیږي نو مونږ بیا های کورټ سپریم کورټ ته راځو ځکه چې هغه د لیګل کوشن د کوشن اف لا چې نو وی آرټیکل لار بس دا خو یو حواله سره اوشو.
لدی وړاندې په 9 مئی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره یو عبوري انتظامی امر هم لاسلیک کړ. اجاز مومن وایي د دغه انتظامی امر مطلب دا دی چې تر څو په قبایلي سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوي شوي نو تر هغو بار دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس نظام چلول کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری رستم شاه مومن وایي که څه هم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځول شوي او اف سي آر قانون ختم شوی خو اوس به هلته د هیواد د بندوبستي سیمو ادارې غځول او په هغو کې د چارواکو ګمارل وي او دا هر څه به ډېر وخت نیسي. خورده په خبره چې کوم کارونه سمدستي ممکن دي نو هغه به لوسه پیل شي.
نو زه فکر کوم چې اول سره به دا چې د پټیکل ایجنټان چې کوم دي هغه به ډیپټی کمشنران شي او هغه ته به هغه پاورز ورکړی شي لکه د ډیسټریکټ مجسټریټ او اے پی ایس چې کوم دی هغه به سب ډیویژن مجسټریټ وي او دا شان د هغه چې کوم اپریټ دغه به یو کمشنری او د کمشنر د فیصلو خلاف اپیل به های کورټ ته کیږي. په دې کې سیول او کریمینل کیس دواړه دي خو فرق پکې صرف دا دی د سټ ایریا نه چې التبه یو کونسل اف ایلډر یا جرګه به مقرر کیږي. ډیپټی کمشنر به هغه جرګه مقرروي او دا غي فائنډینګز به بیا چې کوم دی دا غي چې کوم فائنډینګز دي هغه به ډیپټی کمشنر دا اختیاري کې هغه وري د سیول کیس یو کریمینل کیس او کچا د در خلاف داینا بیا کمشنر ته اپیل کیږي او وزیر اعلی چې کوم دی دا غي باس جوړ شي.
د قبایلی سیمو لپاره لنډمهاله انتظامی امر کې دا خبره هم شامل ده چې تر څو د سیمو ته پولیس نوی لیگل شوی نو هلته به لوړاندې فعال سیمایز ځواکونه خپل ځمواریو ته دوام ورکوي. د فاټا یو دیرشم آئینی ترمیمی بل د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ او پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون جوړ شو. تر دې قانون مخکې د پاکستان قبایلي سیمې چې اوس پورته ضلع ویل کیږي د وفاقي حکومت لخوا اداره کېدلې. دا په 9 ایجنسیو مشتمل وي چې پکې باجوړ، خیبر، مومند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اورکزی او کورم راځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته ورګی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وایي د پاکستان ولسمشر لخوا پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل له لاسلیک سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې او اوس د فاټا نوم له منځه ولاړ. نوموړي زموږ له همکار نصر عالم مومن سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان په آئین کې چې کوم ټکی فاټا لیکل شوی و هغه اوس پاتې نه شو، نو پکار ده چې د قبایلي سیمو لپاره نور د فاټا نوم ونه کارول شي. نور تفصیل په دې مرکه
دا ګور پاکستان آئین چې دې نه آئین روانه آلتی کا دا وای پاکستان ست وای نه هغه کې تاسو کو ګور نه هغه کې وای چې پاکستان کې صوبې وی دي بیا فاټا او فاټا کې دا وای چې فاټا ست وای نه فاټا دې چې کو چې دا باجو ممر خبر نه وزیرستان شمالي وزیرستان او دا دا فاټا ایڈوانس ٹرائبل ایریا دا او دې په چې دا پکې آرټیکل وو آرټیکل 246 او 2 استعمال فاٹا بس ختم جو دا صبح سے حساب شو
اوس په دغه نوم نه استعمالیږي نو دی په دغه سره نوم استعمالیږي بیا
دی په نوم دا په چې دی اوس دا غوډې خبر پښتو خو هیڅ نه راکړا په خو باندې څه استعمالیږي په خو یې نه لاره دا څه خبر دی لږه محمد یو زل شو باجو یو ز د سټیک شو دا غا تاثیر نو مخکې مو لکه باجو کې معمول تاثیر
ها
محمد د کې اجنډای تاثیر خبر
مطلب دار منگوتا فاٹا نہ وایو
بالکل نہ آگے کی نکلے دی ایکٹ کی نکلے دی فاٹا گورمنٹ دا شوت دانن لافر آئین کے نیچتا فاٹا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ نو قبایلی سیمې او فاټانو موس نشته اوس دغه سیمې د خیبر پختونخوا برخه ده دا باید موږ ټول ووایو او به پیژنو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لټیز
دن پخوانی چیف جسٹس ناصر الملک په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم د دندې سوګند وکړ. د لوړې دستورا په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې وشوه. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف تنا اهله فیصله لغوه اعلان کړی ده. نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه کې مشر ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف تنا اهله پریکړه لغوه کوي. د سپریم کورټ له نننۍ فیصلې سره سم نوموړي کولی شي چې انتخاباتو ته نومان شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوي کاري ضابطه به په یوه اونۍ کې خپره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوي کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې د اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه په قوانینو نه جوړولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د مدني ټولنې شبکې تیر ماښام په پېښور کې خپل رپورټ خپور کړ. بیګا له پختون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تحریک غړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نه شو. پی وای اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلی دی. غورځنګ وایي مشران په بیلابیلو ځایونو کې دي نو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به وروسته سلا مشوره وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ویکتور لیبرمن پرون له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت په شان کې د ایراني پوځ د موجودیت په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې دي. اسرائیلي مشرانو د شام د حکومت پر داسې پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرائیلو سره په سرحدي سیمه کې د یاګانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخیستو کوشش کوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې کوریایي ټاپو وزمه له اټومي وسلو د پاکولو پر خپله ژمنه ولاړ دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د دوو اونیزو خپرونو په لومړي سر کې دلته د میرمنو په اړه باندې خپرونه تاندې هیلي وړاندې کوو. د هغې نه پس په جمهوریت خپرونه تاندې هیلي خپرونه کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو. ډاکټر مهرتاج سینیټر ده په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لومړنی خره ډاکټر هم ده او د تحریک انصاف ګوند غړې ده. د دې پروګرام قربانه فرخنده اسد ده.
پوتان دی هیلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
زه مخکنه ډیپټی سپیکر الحمدلله جوړ شوم. زه پکیټی کې اولنه پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اوم زه اولنه اوم ده خیره.
ډاکټر مهرتاج روغانی د ماشومانو ډاکټره ده. هغه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوې ده او اوس سینیټر ده. هغه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لومړنۍ ښځه ډاکټره هم ده. د هغې تعلق د مردان سره دی. د خپل تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي
او بای پروفیشن زه ډاکټره یم او زما سپیشلټی هغه پیډیاټریکس ده. And like ما زیاد سبق لاہور نا جی میں بی بی ایس کو بیا میں ایڈم برانا ڈپلوما ان چائلڈ ہیلتھ واغست بیا آئرلینڈ نا ما ایم آر سی پی او کلپ اینڈ دین بیا ما انگلینڈ کی ساؤتھ ویلز کی سلو پیزا کالا کار کو لائک آئر دا ہول آف دا یو کے کے ما کار کرے دے بیا چی پاکستان تر عالم نو دین ما زیاد پیڈیاٹرکس کے کار کو درش کالا اگے کے فیلڈ کے ہوں پروفیسر ہوں مجھے پیڈیاٹرکس انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تب میں میڈیکل فیلڈ کے سبق ہو اور کلینیشن ہوں ماں معشومان بن میں قتلم اور لائف ماں ڈیر انجوائے کر اگے کے میں کاروں کو
سیاست تا دخپل راتک پر اڑا ڈاکٹر مہرتاج وائی
2002 کے ہوم ہیلتھ منسٹر ہوں ماں هغه زمنګ د جنرال شریف صاحب ټایم او زپ آی کی منسٹر او ما لک ټایم او ما یو کال هو ما ته دا ولګی د چې لکه چې سونه د اختیار زیات شي نو ستا عمره ټیک دا کارم د زیات شي خدای ته سوال جواب هم د ګران شي خو کار زیات وسته شي نو دا خو لک ټایم وا او زما ریټایرمنټ نه پس وا بیا هغه نه پس منګه پولیټیکل پارټیز تا زما فادر ان لاس خر می بلانګ کون پولیټیکل اویرنس منګه کی وو دغه خو دا څه به کوایټ اونس لکه چې تاو به زه دا خپل په فیلډ کې نو ول می چې خیال منو خو س مودا پورې ما و د عمران خان دا سپیچز کتل د تقریبا فالو کو به چې تیزی سکای بل زما ډیر زیات مریضان شو نه هغه د تاریخ انصاف کې لوی هتو والا ولک اسات کې سر او بل دی بچی ما شومان را ورسل نما ته دی چې بس ډاکټر دې ډیر وکا ته پالیټیکس تراشه نو په 2012 کې اغیزه پروینشل کنوینر کم د ټولي صوبې کنوینر لایک د سړو د خود د ټولي چارج یا انټرا پارټي الیکشن زما په ټایم کې وشو یا الیکشن شو کې پی کې منګو کټلا نو نېچرلی زما نوم په ایم پی سیټ کې په دویم نمبر او بیا اوټ اف ال د فیمیل منیسټری مال د سوشل ویلفیر منیسټری راکا 2013 کې اما کال یو نیمه کړه بیا یې نه پس دا ډیپټی سپیکر ته خو تاسو را لمه چې د قوم می وطن موږ سره جوین کې دا یې بنه منیسټری وخته نو دې زما غا منیسټری ورک او ما ته دی چې تا د ډیپټی سپیکر نو تاسو هغه بل تجربه وا کارونه الله کوي مخکنه ډیپټی سپیکر الحمدلله جوړ شوم ما یو خبره یې راکا زه پکې پی کې اولنې پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اوم زه اولنې او ما دا خیره د الله ویل وی رحم او دغه
د ډاکټر مهرتاج شمو پختل په هغه وخت کې چې ډېرې کمی جنکې بسکولونو ته اتلې د څنګه د ډاکټرې تعلیم حاصل کو او بیا بهر د تعلیم لپاره لاړه په جواب کې هغه وایي
دا تاسو ډیر زیات ضروری سوال وکړو بیکاز هغه خو ډیر ټایم مخکې چې ما سبق ویلو دا ټول دغه کریډیټ الله زما پلار خور سره وبخي او زما د خاوند سپورټ هم رسو د پلار مې دا څه چې هغه ما لاهور نه دی دیسو کو هغه وی چې دا ته زه تا ته لا ډاکټر نه وایم ځکه چې تا نه په 15 کال پس خلک دای وي نو امیجن هغه زمانہ کې پوسټ ګریجویشن تا یو جینیتا له ډېر زیاته ګرانه وا خو زما پلار د خدای به هغه په خپل په 1947 کې امریکانا اوریګن یونیورسيټي نه ماسترز کړو نو هغه ویژن په خپل دونه براډ او دنیا کې تللی وا اول انډیا نه تللی نو هغه په وجه دا و ز ریزن چې دونه ویژن د دومره براډ ویژن او چې هغه ویژن صرف ام بي بي اس کېږي په هغه زمانہ کې او په ما مخ کې سبق وي او زما هسبند او زه موږ وادو شو یو ځای لګو هغه بار اسلوک هغه الحمدلله بنستر دی نو موږ دواړه یو ځای لګو هغه خپل سبق وې ما خپل سبق وې نو دټس هاو تاسو خبره بالکل ټیک ده پښتنو کې هغه زمانہ کې خو لاهور ته لګل یا بهر ته لګل ډېر لوی خبره واخو الله دې دې صدقه جاریه زما پلار ته ورکه او د هسبند سپورټ مې مو لکه چې دوم نه زیات بیا زما دلته اکټیو لایف تیر شو
د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې 15 کال حکومت وکړه دا چې آیا ډاکټر مهرتاج تخپل ګوند کارنامه مطمئنه ده او په دغه 15 کالو کې خپل اهداف ترلاسه کړل په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي
او دا چې صدا د کېدل د یو منټ لم کویول دا وایي چې خان چې ویچ 90 دیز ګوره 90 دیز یا اوس چې هغه ورکړه الله پاک وي پرایم منیسټر کوم نو 100 دیز پلان ورکړه دا پلان چې دا خبر کې لیډر ورکی دا هغه پلان مطلب دا نه چې دا کارونه بز په 90 دیز کې یا 100 دیز کې خلاصو دا هغه مطلب دا چې دا زما تعین دی دا زما ویژن دی په دې طریقه بز کار کوم انفراستراکچر بز دا سي ډیولپ کوم اډوكيشن کې بز دا کارونه کوم په هیل کې بز دا کارونه کوم او پنور فیلڈ کے دو اگر 90 ڈیز کے یا فور دیٹ میٹر ان شاء اللہ جی پرائم منسٹر جی 100 ڈیز کے اگر زان لتا ین کرے چھ زبد لارے برابر کم اینڈ دین اگے لارو باندے بروان شو بولے تیز کالا ان وی خلق بوی دیر ٹائم دے ہو دوم نه ټایم اوم نه دې کده دې نور ټایمونو ته وګوري شل کال پیزې سټرس کال هغه سره چې کمپیر کینو بیا اس نه دې نو موږ د پاتې مین ته کده چې انګ سلنټ موږ انفراستراکچر ټیک کو موږ سکول ټیک کو موږ د ټیچرانو حاضرې په ټایم کو موږ د ډاکټرانو حاضرې په ټایم کو چې کوم ابسنټیز به کېدل دغه بلو دا سکولونو کې اسپیشلی ټیچر په نه راتلو د سټوډنټس اټندنس کوم نو دیٹ واز دی ریزن چې موږ زیات زیات زور په دې ورکړو د ټیچر اټندنس مونیټریز مته ټیچر موږ نه خپه دي خو پیرنټ قرآن خوشاله دي دا هغه اټندنس سیستم دی لکه هغه باقاعده مونیټر کیږي چې یاتلې دي دا یې د هغه سره کټ کیږي او هغه ترخه غانې چې کوم کټ شي هغه موږ هغه ټیچر ته ورکړو چې د چا د سکول پرفارمنس خوري هر کال موږ هغه زمونږ په دې دغه کې جزا او سزا دواړه ده الله تعالی په سزا او سزا دې سیستم دې کیږي او تاوکو
ډاکټر مهرتاج په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لومړنۍ ښځه ډاکټره هم ده. په میډیکل او صحت محکمه کې زیاته تجربه لري. د هغې نه مو وپوښتل د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې آیا د ماشومانو په خاصه توګه د نوو زیږیدلو ماشومانو یا نیو بانس لپاره پوره سهولتونه شته؟
منګا د هیلث بجټ د مخکنی حکومتونو نه 50 ټایمز زیات کړی دی. Education was 80 times, or the health was 50 times budget zyad kare de. Yet ki munga che deno aga throughout pa matalun laka equally mo share kare de. Mung che kam steps agas te di, taso da newborn vele, awal bada aghe jawab alkom, neonatology matlab taso. Neonatology means the first 28 days of the baby. Neonatology is yet expensive business de. اغه کې وینټیلیټرز پکار دي اغه کې چې دنه بلډ ګاس ماشين پکار دي خو هغه مونږه په ټیچینګ هاسپټل کې ماشاالله په ټولو کې ستاره دا خیبر هاسپټل لیډینګ هاسپټل یو ټیچینګ اند مغدان میډیکل کمپلیکس د شیرس کې کوم ډیر خاص ډیستریټ دی په دې خو په لوور لیول لا مونږ نه یو ټیټ تحصیل ته مونږه نیوټرولوژي نظر سره به مونږ ریفرنس سیستم دا کاري خو زه بینګ ا پیډیاټریشن زما خپل دا خیال دی څنګه انفو فشاره ام واچ څنګه ما وې چې زموږ په ساک کانټریز کې ټول نه خراب یو افغانستان موږ هغه دا چې زموږ زیاته توجه کمیونټي پیډیاټریکس نه دا ورته کمیونټي پیډیاټریکس دا دی یو مدر پرګننتي هغه د انټینټل چیک اپس ریګولر کوي هغه ک پرګننسي کمپلیکیټډ وی چې هغه ټایملی ریفر شي ټیچینګ هاسپټل ته یا ټرشری کې هاسپټل ته unfortunately zamanga da community system ya primary health care zamanga zyada da ka padare baade hum wa che mangda ko pade ke mang so ko che manga har yo more da ka antenatal check up kai zamanga wala 500 per visit manga wala paise var ko pade wala paise var ko che kada de karaya lai ki da tro ratlo hala ke aga antenatal check da re patasil levelum kiye ko even da zyada da aga delivery ki manga wala 1000 روپیز ورکو بیا چې هغه د ماشوم ویکسینیشن وکړي چې کمپلیټ کړي نو موږ 3000 روپیز ورکو نو موږ دا انسینټیوز کړو خو انفورچونیټلی دا خلکو ته پبلک ته پته نشته او موږ سره د اډورټیزمنټ دونه پیسې لري موږ زیاتې پیسې هم په دې انفراستراکچر خرج کوو موږ وی رادر چې په کورونو موږ ټي وی ته ورکو موږ لیس ګیو ټو دا پیپل اند پیپل ټو پیپل به خلک خبريږي بیا
ډاکټر مهرتاج اوس سینیټر هم ده هغه د یوې ډاکټرې سره سره یو شمیر د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او یو سیاسي فعال هم ده دا چې هغه په خپل کار سیاسي ژوند او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي په اړه هغه وایي
دا ډېر زیات ګران کار دی بیکاز یو خځه تا کور مینج کولم وی او بهر وی زما لکه شروع کې خو زما فادر ډېر سپورټ او الله دې وبخي بیا زما هازبند بیکاز هم بهر نه تعلیم حاصل کړي زیات سپورټ او فیسیلیټیشن ما دنیا کتلې پایل کې زه مطلب هغه بدل تک پاتې کې ده کم به ما سره ته زه چې هغه ډېر زیات هیستوري والے ملکونه خوښ دي نور دا نور ملکونه نه دي خوښ دي دغه بلډینګونه دغه سره کوم دي په ما سره نه او زه به یوازې تلم مالې اجازه ته زما نالج زیات شو زما دغه نور هاوس زیات شو ما سره کیو کا خو خبر ادا دا چې اوس اوس خوش قسمتي وي یا بد قسمتي زن بچی نو زه وایم چې که فرض کې زن بچی وي نو ما به دونه نشو کولی ځکه چې بچی یو مور ته مخکنه دغه پرایمری ریسپانسیبلټي خو دای بچی ده کنه او زمونږ دلته انفورچونیټلی هسبند دونه سپورټیو نه وی چې هغه د بچی کیر وکړي وساره کنه چې یاره یو ګوه تعالی خدای تعلم درکړي دغه درکړي نو اکثر زمونږ ډاکټرانه بد قسمت نه ډاکټرانه سبق وی خو یا مخکې سبقونه ونه وی او یا کور کې د بچو دغه لا پاتې شي دا ډېره بد قسمت خبره ده تاسو دې پروګرام په تاسو سره به زه دغه تله هغې د دې ډاکټرانو چې کوم نیولی مریډ دي بچ د پیرنټس ته بوم د هغې ان لاس ته بوم د هغې هزبند ته چې تاسو ګوره جوینټ فیملی سیستم دی د هغې د بچو خیال ساتئ چې هغې دونه په سبق باندې دغه کړی ده سره خو کړې پیسې دغه ټول ټولو نه زیات ګران سبق میډیکل سبق دی نو تاسو هغې سره لږ هیلپ کوئ چې هغې اوسي او د معاشرې هغې بیا فردر هیلپ وکړي لکه چې ما وکړی شم.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمختسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې آیا په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې د ټولو اقلیتونو او ښځو ښه استازیتوب کیږي او کنه. که نه کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ټولنې د ټولو هغو برخو د هیواد په کچه نمایندګۍ لپاره څه کول پکار دي؟ دا پوښتنې د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي چې د هرې جمعې او شنبې یا خالي پر ورځ خپرېږي. راځئ چې واورو جمهوریت.
جمهوریت ستړي مشه. آیا د پاکستان په جمهوري جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او کڅنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې خځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې خځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم خځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا په همدې اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره په چکم سیستم دی نو از ما په حال ډېر فلور دي او هغه په وجه باندې د هغه هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. که نیشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورله ایښی دي، خو هغه چې کوم دی هغه آواز په هغې کې رکشی د ټولو اسمبلیانو کې.
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو په پروفیسر خادم حسین چې په دې ورستیو کې د وسلوالو او سختریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخول. خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دی وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبر ده نو زما خیال دا دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سنا سره شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجي فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست مینس ترغلې ده نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبي اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نه مومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ ندې پښتنې په جواب کې بشرا گوهر وای په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیب قصه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلیمنت کې پوښتنه کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده. دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسٹری
جوړه کړې ده. خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیږي لسیزې فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او په هغه کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 هم دی هغه د قرارداد مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دی آئین او بیا په 1983 کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجه نه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکوري د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړ کړی شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجی ګوندو باندې مخ تر راغلي د جوړ کړی شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتل شوې ده. په هغه کې په سماجی توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافي ای توپیرا د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګو وګوري.
د دې مولو د پاره اوس څنګه چې عوامي ناشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی د هغه د مذهب باندې ډیسکریمینیشن نه دی پکارې، په جنډر نه دی، په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډېر کار کول پکار دی.
پاکستان له ډېر کار کولی اوس ډېر ځای نه دا ستې چې کوم کې نو کوم سند کې وګورو دا سي علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي، کمیونټیز دي، خو هغه څوک نمائنده نه شي وترول نه پارټیانې انکریج کوي. هغه ووټ خو اچي خپل یو پارټۍ له یا بل پارټۍ له د هغه داسې پارټۍ کې دننه د عمد هغه څه داسې اواز نه او بهر هم داسې نه وي. نو پارټیانو له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زمونږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفې وروسته خراغلاست تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوری جوړښت کې لګاکیان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معامله کې له نیمایي زیاته برخه ښځې جوړوي. آیا ښځې په جمهوری نظام او جوړښت کې هومره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه؟ داسې نه ده. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کیږي، خو په نالیکل شوې بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه، نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دي لیکل شوي چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغېستې کېږي همدا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضي القضاه د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمه تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجې نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریار کې چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کومه ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصې اخیستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه، نو داسې هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوی دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشن وشي. او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به پخپلا په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کېږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و، خو هغه منظور نه شو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغې کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز ایکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس په ښځو لکېږي، مینیمم میکسیمم هر څه کېدای شي. او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو اگر بل
دا عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوهر وایي یوازې په پارلماني سطح نه، باید ګوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نور ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دي چې هر لیول باندې اوس پارټای بل نه ډیسیژن میکینګ فورم دي خپل آئین مطابق، هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډیره ضروری ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم وکړي چې د ښځو د یو مینیمم کوټه ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوي ښځو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې ښځې چونکې وروسته پاتې شوې دي نو هغې لپاره کوټه پکار ده، او اول درې دې شو بیا تیزی وش فیصد شو دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خو دا به ذاتی خود د ښځو په سیاسي عمل کې او په سماجي عمل کې دی گډون ضمانت نه ورکي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه دی خزو په خپل ګوندونو کې د فیصله سازه کې د شرکت لپاره لاري ګوتري خلاصي کې لپاره انتظامی ادارې جوړ کی او زیات تعداد کې خزي ټیکټ والی او هغه براه راست انتخاباتو کې نو الابا په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازه کې د ګډون ضمانت شي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې داسې نیمګړتیاوي موجود دي چې ټولو اقلیتونو او خزو ته پکې پورا استازیتوب یا نمائندگی نو ورکول کیږي او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه به په بل موضوع وغږیږو په مخه مو ښه.
جمهوریت مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.